السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستان اگزایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم پیل به په خبرونو باندې وکړو د بشري حقونو درویشتو بیلابیلو مدافع سازمانونو او بنسټونو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کمیسیون نه په یو پرانیست لیک کې غوښتي چې افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو د څېړلو لپاره یو لوی ټیم د استولو پریکړه وکړي. په دې لیکي چې د ګڼو نړیوالو کورنیو سازمانو په همغږۍ لیکل شوی او لاسلیکونه یې پکې کړي. راغلي چې د ملګرو ملتو د بشري حقونو کمیسیون دې په خپله راتلونکي یو 15مه غونډه کې په دې اړه پریکړه وکړي. د دې سازمانو ځینې استازي وایي که ملګري ملتونه د دوی غوښتنه ومني او دا پریکړه وکړي، د افغانستان د بشري حقونو او ښځو د وضعیت په اړه به نړیوال پام زیات شي. په غزنی ښار کې یو ځوانه میرمنه وژل شوې ده. د طالبانو د امنی قمندانۍ ویاند ابو خالد سرحدي ازادي راډیو ته وویل چې په دې ښځې باندې یو وسلوال کس وړمه ورځ د غزنی ښار په پښتون آباد سیمه کې ډزې کړي او وژلې ده. سرحدي وایي بریدګر چې د یوې پخوانۍ شخصي دښمنۍ په خاطر یې په دې ښځې ډزې کړي، له سیمې تښتېدلی خو دوی د نیولو هڅې کوي. د دغې ښځې د وژل کېدو په اړه د هغې کورنۍ تر اوسه څه نه دي ویلي. د سپتمبر اتمه د سواد نړیواله ورځ ده. دا ورځ سږ کال داسې حال کې راورسېده چې په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته نجونې له شاوخوا یو کال راهیسې ښوونځي ته له تګ محرومې دي. له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکي وایي نه غواړي تیرو شلو کلونو ته ستنې شي او غوښتنه کوي چې د دوی د ارمانو د پوره کولو لپاره د ښوونځي بیرته پرانیستل شي. خو یو شمېر افغان ښوونکي او فعالان چې په دې وروستیو کې په کورونو کې ښوونځي جوړ کړي، زده کړې د نجونو اساسي حق ګڼي. د افغانستان او هندوستان د کرکټ ملي ټیمونه نن لوبه کوي. دا لوبه د آسیا جام د څلورو غوره لوبډلو په پړاو کې ده چې تمه ده د افغانستان په وخت د ماښام په شپږ نیمو بجو باندې پیل شي. دغه لوبه د دوبی په کرکټ سټیډیوم کې ده. د افغان لوبډلې مشر محمد نبی په دې اړه وویل
Nobody can expect that somebody told us that before the tournament then
ee cha ta mana kawala la tournament makhke chi afghanistan aw hind la final patishi zaka chi afghanistan aw hind دواړه ښه ټیمونه دي. په تیره بیا چې موږ دلته هوم ګراوند یا خپل کرکټ هم لرو، هم په دوبی او هم په شارجه کې، نو هیچا دا تمه نه کوله چې موږ دې ونه وسو. افغانستان خپل دویمه لوبه بیګا د پاکستان په وړاندې په ډیر کم تفاوت بایللې. افغانستان یو سلو دېرش منډې هدف ټاکلی و چې پاکستانی لوبغاړو په وروستي اوور کې داسې حال کې پوره کړ چې یوازې یوه وکټه پاتې وه. او د کاناډا پولیس وایي د دغه هیواد په ساسکچوان ایالت کې د روانې اونۍ د حملې په تور یو تن نیولی. د یکشنبې د ورځې په برید کې چې د چاقو په وسیله وشو، لس تنه ووژل شول او اتلس نور ژوبل شول. لنډ خبرونه مو واورېدل. اوس به ورشو د پروګرام معرفي ته. د بشری حقونو درویشتو بیلابیلو مدافع سازمانو او بنسټونو د ملګرو ملتونو د بشری حقونو کمیسیون څخه غوښتي چې افغانستان کې د بشری سرغړونو لپاره یو لوی ټیم د څېړنو لپاره واستوي.
We are going to be urging the EU
mukla arupaye tolani awlunur hewadun tsakha ghoxtane ko che pa atira qawi hallar paida kri so ha kasan che handaus pa afghanistan ki jinayat kawi da qanun mangula ta waspari.
د افغانستان او پاکستان د کرکټ بیګانۍ لوبه ناندریزه شوله. افغان کرکټ بورډ اوس وایي د پاکستان کرکټر باید جریمه شي.
د اشرف علي بیرته غبرګون دا ډول و چې لیول 2 افنس درز، یعنی دا لیول 2 سرغړونه ده او تمه په دې کېږي چې ان شاء الله تعالی هر بغه د سزا ویني او لوبه وکینول کیږي. اشرف علي
په ټولنیزو مطالبو کې هم د میدان وردګ د یو محصل یو اختراع په اړه راپور لرو چې یو مصنوعي لاس جوړ کړی.
د بوتو ټول حرکتونه منظم سمپاتیک پارا سمپاتیک اعصاب په واسطه کنټرول، هر څه منظم ترسره کیږي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابشو اول مطلب ته. د بشري حقونو درویشتو بیلابیلو مدافع سازمانونو او بنسټونو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیسیون نه په یو پرانیست لیک کې غوښتي چې افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو د څېړلو لپاره د یو لوی ټیم د استولو پریکړه وکړي. دغو سازمانونو ویلي دمګړې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو راپورتر او ټیم ډیر وړوکی دی او په افغانستان کې د دوی په خبره شویو بشري حقونو سرغړونو ته په کتو کافي کار نشي کولی. په دې اړه پام وکړئ د فیروزی عزیزی ریپورت ته.
د بشري حقوقو او د خزو د حقوقو بیلابلو ملاتړو سازمانونو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیسیون ته پیوستولي سرخلاصي لیک کې وښتنه کړې چې د افغانستان د بشري حقوقو په ځنګړي ډول د خزو د وضعیت د تیرولو لپاره د یو ستر ټیم ګمارلو پریکړه وکړي. په دې لیک کې چې 22 بیلابلو د بشري حقوقو نړیوالو او کورنۍ ملاتړو سازمانونو او بنسټونو لاسلیکونه کړي، په کې ټینګار کړای چې په افغانستان کې د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنی د دندې د تمدید ترڅنګ یو ټیم ګماري ترڅو هغه پیښې او حالات مستند کړي چې د دوی خبره د طالبانو له لوري له افغانانو په ځنګړي ډول ښځو او نجونو مذهبي اقلیتونو خبریالانو او د بشري حقونو د مدافعینو پر وړاندې ترسره سوي دي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان هم د دې لیک له لاسلیک کوونکو دی. د دې سازمان د ښځو برخې مسؤل هی دربار ازادي راډیو ته وویل
The argument that we've made is that the current system in place for monitoring human rights
اسموک استدلال دا دی چې اوسنۍ سیستم د بشري حقونو د څارنې لپاره بسنه نه کوي. ځنګړي راپور کون کای ریچارډ بینټ خدند تر سره کوي، خو دغه موقف رضاکارانه دی. یوازې څلور کارمندان لري او دا په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو کچې ته په کتو سره کافي نه دی. له همدې امله موږ له اروپایي ټولنې چې د بشري حقوقو په شورا کې د دې پروسې مشرک وي او له نورو هیوادونو څخه غوښتنه کوو چې ژر تر ژره اقدام وکړي او یو ډیره قوي حل لار پیدا کړي، سو کسان چې هم د اوس په افغانستان کې جنایت کوي د قانون منګولو ته وسپاري او د زینو جرمونو د ترسره کولو مخه ونیول شي.
د
سازمانونو په دلیل کې لیکلي چې طالبان هڅه کوي افغان ښځې له مدني، سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو او کلتوري حقونو او ازادیو څخه په بشپړه توګه محرومې سي. د دې لیک په یوه برخه کې ځینې موارد په نښه او ټینګار پرې سوای چې د بشري حقونو له قانون څخه د ټولو اداسو یو سرغړونو څېړل چې په افغانستان کې د نړیوالو قوانینو له مخې د ښځو او نجونو پراندې جرمونه بلل کیږي. د دې ډول سرغړونو شواهد راټولول او تحلیلول، دا اړوند معلوماتو او شواهدو مستند کول او سیمه ییزو ملي او نړیوالو قضایي ادارو خلول، د ټولو اداګانو په اړه د تورونو کسانو او ادارو پیژندل او پراتلونکو کې پر قانوني اجرات پالیسی ټاکل شوی. د سپتمبر په 12مه نیټه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا خپل یو 50مه غونډه جوړه او پکې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه ځانګړی بحث وکړي. طالبانو تازه په دې اړه څنګه دی ویلي خو وړاندې د دوی د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې دوی د اسلامي شریعت او افغاني فرهنګ پرانا کې د ښځو او بشري حقوقو رعایت ته ژمن دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو له تیر یو کال د زیاتې مودې واکمنۍ راهیسې افغان ښځې له کار کولو منع کړي، مخ پټولې، پرې جبري کړي او له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ هم د ښوونځیو دروازې تړلې دي.
جوان
ازادي خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت د شری
په هنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
وربشو غزنی ته هلته چارواکو تایید کړی چې یو ځوانه میرمن د یو وسلوال بریدګر په ډزو کې وژل شوې ده. د طالب چارواکو ویلي دي چې بریدګر د یو پخوانی شخصي دښمنۍ په خاطر باندې په غزنی ښار کې په دغه میرمنې باندې چې یو اتکلن ماشومه مرسره و ډزې کړې وي او لسیمه تښتیدلې ده. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت ته.
د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي په غزنی کې یو ځوانه ښځه وژل شوې ده. دا مونیا کومندانې ویان ابو خالد سرحدی د چهارشنبه پورز ازادي رادیو ته وویل دغه شزه 13 ورځ ماسپښین د غزنی ښار په پښتون آباد سیمه کې د انتقام اخستو په مخه وستل سوی او وژل سوی ته. دغه میرمن په داسې حال کې وژل کیږي چې شاوخوا تکلن ماشوم هم ورسره وو خو هغه ته کوم زیان نه دی رسیدلی. شاغلی سرحدی دغه شزه وژل کېدل شخصي ستونزه یادوي او وایي دغه شزه په داسې حال کې وژل سوی چې لاملې پر سر د دوو قبیلو ترمنځ بدی رامنځته سوی وه او بیا په دغه بدی کې اته تنه وژل سوی وو.
او د ښځه وستل سوی ده. د دې ښځې په سر باندې تقریبا لنانه وه اته لس کاله مخکې بدی سوی وه. د دې ښځې په توسط باندې په دې جای کې را وه اته نفره نور هم وژل سوي دي. دا ښځه په اصل کې د یو آغاز ده او د کوچیانو سره په سر باندې د دې ښځې ډېر جنجال او د دې خلکو اخیره جانبی مقابل وطنی درسیای نه خزه ویلی. نو دا کیسه دغه سیوا وو.
نوموړی زیاتوي وزل سوی میرمن اصلا د غزنی ولایت واغز ولسوالۍ اوسیدونکې ده چې شاوخوا لس کاله وړاندې غزنی مرکز ته د ځان ساتنې په مخه راکډه سوې وه. هغه زیاتوي قاتلین یې له سیمې په تیښته بریالي سوي، خو سیمه ییز امنیتي منصوبین یې د نیولو هڅې کوي. د دغې ښځې د وزل کېدو په اړه د هغې کورنۍ تر اوسه پورې څه نه دي ویلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غواګست دولس شپږنۍ منځنۍ څپه او اف ام سل اشاره پنځه باندې خبرونه لرو. اوس هم ورزو د کرکټ راپور ته. د آسیا کپ کرکټ د سیالیو په دوام د افغانستان او پاکستان کرکټ ملي لوبډلې د تېرې شپې لوبې د مینوالو او د کرکټ د لوبغاړو ترڅنګ ترمنځ ګڼ غبرګونونه راپارولي. دا لوبه چې تېر شپه د متحده عرب اماراتو د شارجې په لوبغالي کې وشوه، نه یوازې په میدان کې د لوبیدونکو لوبغاړو ترمنځ یوه سخته سیالي وه، بلکې له میدان بهر د دواړو لوبډلو د مینوالو ترمنځ هم اخو ډب رامنځته شوی. پاکستان دا لوبه په وروستي وکټ له یوې سختې مقابلې وروسته د سیالۍ په شلمه اوور کې وګټله. په دې اړه پام وکړئ د اجملان رپورټ ته.
په ټولنیز رسنیو کې په خبرو شوو ویډیوګانو کې ښکاري چې په شارجه لوبغالي کې د دواړو لوبډلو د مینوالو ترمنځ اخو ډب شوی. دوی د لوبغالي په چوکۍ یو بل ولي او یو بل ته سپکې سپورې وایي. دی لوبه ته یو شمیر ورغلي افغان مینوال وایي د پاکستان د کرکټ د لوبډلې د مینوالو لوري ورته سپکې سپورې ویل کېدې، ځکه تاوتریخوالی رامنځته شو. نور پاچا جلال زئی چې دا لوبه یې له نږدې ننداره کوله، ازادي راډیو ته ویل
کله چې افغانستان می چوبېلو په دغه وخت کې پاکستانیانو ډېر بد الفاظ او ډېر نامناسبې کلمې چې دا افغانان د میدان کې چې کوم افغانان موجود ول دوی ته استعمال کړو، د کرکټ ټیم ته استعمال کړل، نو په دغه حال کې به افغانانو د پاکستانیانو سره لانجه راغله. یو بل په اوبو په بوتلونو لاسونه پکې واچول شول. هغه د میدان کې هغه چوکۍ چې په هغې باندې سره وویشتل پاکستانیان، بیا هلته حتی چې پولیس راغله شرطه راغله څلور پنځه نفره افغانان بوتل، دوه درې پاکستانیان بوتل.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د لوبې د یو پاکستاني مینوال نظر هم واخلو، خو بریالي نه شو. په میدان کې دنه هم د لوبې په وروستیو شیبو کې د پاکستانی توپ وهونکي آصف علي لوري پر افغان توپ چونکي فرید ملک د بیټ پورته کول او د نوموړي پورې وهل بل هغه څو چې په ټولنیزو رسنیو کې د افغان کرکټ د یو شمیر پخواني لوبغاړو او مینوالو غبرګونونه راپارولې دي، او دای د لوبې د اخلاقو متضاد عمل بللې. د افغانستان د کرکټ پوخانی ملي لوبغاړي هستی ګل عبد ازادي راډیو سره په خبرو کې غوښتنه وکړه چې د کرکټ نړیواله آسیایي شورا باید د آصف علي په دې کار غبرګون وخی او آصف علي ته د سزا ورکړي.
کرکټ چې دا د مینې او د خلکو د یووالي لوبه ده، د آصف علي دا کړنه تیر دل کومګه تاسو هم په نړیوال جام کې چې خپل بیټ د ټوپک باندې نیولای وو، یو د کرکټ ډګر یو ناول عمل او بیا هم هغه عمل تکرار کړ لکه څنګه چې مخکې دنا تا تما وا.
د کرکټ په قانون کې فزیکل وایلنس وایي، یعنی دا د لوبغاړو د بیټسمن سره بالکل دا ته عمل چې دا نه خای. د لپاره یو کوډ اف کنډک یو قانون هم ټاکلای دا.
خو د پاکستان د لوبډلې ګڼو مینوالو پاکستانی پخانی لوبغاړو او خبريالانو د آصف علي ننګ کړی او افغان لوبغاړی فرید ملکی ملامت بللې. دا تیر شپې سیالۍ په 19 اور کې کله چې د افغان توپچون کې فرید ملک لوري د آصف علي ویکټ واخیستل شو، د دواړو ترمنځ لفظي شخړه وشو او آصف علي آن په خغلی ملک د گزار پانداز بیټ پورته کړ او د موړې پورې واه. دا تیر شپې لوبه د مهمو افغان او پاکستانی سیاستوالو او حکومتي چارواکو د علاقې وړ هم وا او دواړو لورو خپل لوبغاړي ستایلي. د افغانستان پوخانی ولسمشر حامد کرزی د سیالۍ بایلل د لوبې برخه ګڼلې او افغان لوبغاړي د دومره ښې لوبې له امله ستایلې او پر خپل ټویټر لیکلي چې دغه لوبه د افغانانو لپاره له بریا کمه نه وه. د ملي مصالحې د عالي شورا پوخانی مشر عبدالله هم د کرکټ ملي لوبډله ستایلې او ویلي دي چې له افغان لوبډلې په راتلونکي کې د ډیرو بریاوو تمه کېدای شي. دا پاکستان د پارلمان غړي او د پښتون ژغورنې غورسنګ یو پوخانی مشر محسن داوړ پر خپل ټویټر لیکلی چې د کرکټ د لوبې په پلمه د افغانانو پر ضد توکمیز چلند او تاوتریخوالی د شرم وړ چاره ده. د پاکستان لومړی وزیر شاباز شریف بیا پاکستانی لوبډلې ته د بریا مبارکي ورکړې او پر خپل ټوئیټر له خپل لوبغاړو مننه کړې چې پاکستان ته یې بریا ور په برخه کړه. خو د طالبانو د حکومت د رسنیو د مرکز بشر انعام الله سمنګانی بیا د کرکټ له افغان مینوالو د صبر او زغم هیله کړې او پر خپل ټوئیټر لیکلي کرکټ یو ورزشي لوبه ده او لوبه بل اخره لوبه وي. دا لوبه هر کال او څو ځلې په مختلفو ځایونو کې کیږي. دا لوبه ټول عمر دوام لري چې دا ځلې هم نه اولنۍ ده او نه هم اخرنۍ. نو مینوال دی ډیر جدي کیږي ورته نه دا نه د دوو هیوادونو جنگ دی او نه هم د اسلام او کفر جنگ. پاکستان د دې لوبې په ګټلو سره د آسیا کپ سیالیو پایلوبې ته ورسید. پایلوبا د راتلونکي یک شنبه په ورځ د سریلانکا او پاکستان ترمنځ کیږي. د تیر شپې په لوبه کې افغانستان لومړی توپ وهنه وکړه او پاکستان ته یې د 130 منډو هدف ورکړ. پاکستان یاد هدف د سیالۍ په وروستي اور کې په وروستي وکټ پوره کړ.
و امر دل چې افغانستان او پاکستان لوبه وکړه او لوبه ناندریزام زکه شو چې په لوبغالي یا سټډیوم کې د ننام لوبغاړو سره شخړه وکړه. په تیر بیا آصف علي او فرید ملک چې کومه پیخه د یو ترمنځ شو تر هغه وروسته مینوالو هم له یو بل سره شخړې او اخوډه وکړه. دی په همدې موضوع د افغانستان په نورو لوبه باندې مو د افغانستان د کورنی کرکټ له مسول نظیم جار عبدالرحیم جی سره مرکه کړې ده. لومړی مې دا پوښتنه کړې چې افغان لوبغاړو د پاکستان په وړاندې څنګه لوبه وکړه؟
فکر وکړي بیګا یو داسې حیجاني لوبه وه. سر کې چې موږ پایلو داسې کارل چې ګواکې موږ به ډېرې منډې توپ شاید سره لاړ شو. خو د پریشر لوبو پریشر لوبو په دې وه چې موږ لپاره ګټل لازمي او حتمي وه. البته د پاکستان لپاره هم ګټل ډېر مهم ځکه وه که هغوی بایللی وای دا چانس و چې ګواکې دوی له سریلنکا وبایلي نو هغوی هم بېشاکه په وتلو او موږ خو په دې لوبه بایلل سره بېشاکه په ووتلو. سره له دې چې موږ له هندوستان سره یو لوبه بله هم لرو وکله چې وسل نه هیڅ منډه وسل او ډیر هدف سو د فکر نه کوم چې د فکر کوچ افغانستان بلران دی دومره میړانه وخی او د هدف نه دفاع وکي. په ټول کې که تاسو فکر وکړئ پایل ډیر خو سو د موږ تو پچاون کو پزل حق مخې سره د ابراز مسوزا او ورسته چې وګو درې د رضوان هم منډه نشي کولای د رشید لخوان او سوزي ده.
د فرید ملک او د آصف ترمنځ چې کومه لانجه وشوه پروفیشنل یا حرفه‌ای له نگاه نه که دغه وشاربی چې څه به کیږي اوس بل اخره
که چیرته فکر وکړو تاسو ټول کتلې دي بالران په ځانګړې توګه پاس بالران چې هغه یو خپل اګریشن لري کله چې څوک په شاټ وي او بیا دغه نورست سوزول کیږي سوزي نو د خپل خپل جذبه خي او د کنټرولوي هم نشي. د خپل جذبه خو دا د حق سالم او مسلم حق د کرکټ د سی سی د ټول اصول کی خو په دې شرط باندې چې دا څه بدل فاز نه کوي چې مخالف لوبډل سره سپکاوی او ډیر بدل فاز شي دا ونه کوي. اوس هغه خبرې مونږ ته نه معلومه چې د خپل منځک سره څه ویلي. خو د آصف علي به تر خبرګون دا ډول و چې لیول 2 افنس دارز یعنی دا لیول 2 سرغړونه ده او تم په دې کېږي چې ان شاء الله تعالی حتم بغدا سزا ویني او لوبډل لوب وکینول کېږي آصف علي
او د نندارچانو ترمنځ چې څه خوډه بشو دغه مسولیت خو بیا ټیمونو ته نه راځي کېږي. نو بل اخره
نه نندارچان خدا سي دي چې هغه ډېر خپلواک دي هغه کولای شي حتی لوغاړو تم ځینې وخت د سوي دي ضرر رسولي هغه مسولیت څه کوم سي خپل هغه نندارچان دي.
او د نننې لوبي پاړه چې نن مخام به هند او افغانستان لوبي کې دوی دواړو ټیمونو لوبي بایللې دي دوه دوه لوبي څه فکر کوي کوم ټیم تل درانه ده دغه لوب ته پکتو باندې چکړي دي؟ البته
د افغانستان لوب ته پکتو سره که تاسو کتلې د افغانستان له هر چا سره داسې لوبې کړې دي چې هیڅ چرته نه داسې لوبه نه ده ګټلې چې هغه د یو طرفه واوسي او له هیچا نه شکر الحمدلله په ایشیاکپ کې او بیا په دغه کنډیشن کې له هیچا سترګه هم نه سوزېږي. زه پوره باور لرم که افغانستان او پاکستان دغه طرفه ولې شي چې په وروستي دوه توپونو باندې داسې په داسې ډول باندې چې نه چا فکر او ګمان نه کوي چې هغه بشپګیزي او دغه میچ دی وګټي هیڅ هم داسې فکر نه کوي. افغانستان هر چاته دا رقم سر خوګي جوړول شي ان شاء الله تعالی دا هدا به کیږي چې موږ باید لوب وګټو کوم ته مهمه یې او کني مې موږ به دا هڅه چې موږ لوب وګټو.
موږ په خپل راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو ته غواګیاست. د امریکا د بهرنۍ او دفاعي چارو وزارتونو پر پاکستان د افشپاړه سلوتکو د سامانونو د ممکنه خرڅلاو سودا منزوره کړي. دواړو وزارتو پرون په جلا جلا بیانو کې ویلي چې د 450 میلیون ډالرو د دې سودا په اړه کانګرس خبر کړی دی. د دفاع وزارت په بیان کې راغلي چې د سامانونو خرڅلاو او د خدماتو سودا په ترګري ضد عملیاتو کې د پاکستان ورتیاوي لاخه کړي. پامیر ساحل د رپورت مهمه برخه اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي او پونځي څنګه د سپتمبر پر 9 نیټه پر ټویټر په بیان کې لیکلی دی چې د بهرنیو چارو او دفاعي چارو وزارتونو پر پاکستان د اف 14 الوتکو د سامان او حالاتو د ممکنه خرڅلاو څار او خدماتو لپاره د 4.5 میلیون ډالرو په ارزښت سودا منزور کړی دی. د امریکا د دفاع وزارت د دفاعي امنیت همکارۍ ادارې هم په دې اړه پر وپاڼه په بیان کې ویلي چې مطلوبه تصدیق نامه ورکړي او د سپتمبر پر 9 کانګرس هم له دې اقدام خبر کړی دی. په بیان کې ویل شوی چې پاکستان د سامان او حالاتو او خدماتو د سودا غوښتنه کړې وه. د دې ممکنه موافقې له مخې به د امریکا حکومت د پاکستان اف 14 الوتکو لپاره د تخنیک، انجینرۍ او لاجستیک په برخه کې خدمات ورکوي. البته په بیان کې واضح شوی چې د 4.5 میلیون ډالرو په ممکنه سودا کې د الوتکو د وړتیا ښه کول او پر پاکستان د وسلو او مرمیو خرڅلاو شامل نه دی. په بیان کې راغلی چې مجوزه سودا به د امریکا د بهرنۍ تګلارې او د ملي امنیت اهدافو په ترلاسه کولو کې هم مرسته وکړي او پاکستان به د ترهګرۍ پر ضد پر روانو هڅو کې د امریکا او متحدینو لخوا ورکړي صلاحیتونه برقرار وساتي. په اعلامیه کې راغلی چې اوسنۍ سودا به د پاکستان اف 14 الوتکو صلاحیت پر ځای وساتي چې له کبله به یې د ترهګرۍ ضد عملیاتو کې د پاکستان وړتیا نوره هم ښه شي. د پاکستان او هند رقابت ته په اشاره په بیان کې ویل شوی چې دا سودا به د سیمې اساسي پوځي توازن بدل نه کړي. پاکستان له لسیزو راهیسې پوځي الوتکې او نور دفاعي سامان او آلات له امریکا څخه اخلي. د امریکا له لوري پر پاکستان د اف 14 الوتکو د خرڅولو پروګرام په 1971 زیږیز کال کې هغه مهال پیل شوی و چې د پخواني شوروي اتحاد ځواکونه په افغانستان کې ول او اسلام آباد او واشنگټن دواړو د افغان مجاهدینو ملاتړ کاوه. خو په 1990 زیږیز کال کې امریکا پاکستان ته د 28 اف 14 الوتکو له ورکړې انکار وکړ او پاکستان چې د دې لپاره کوم 450 میلیونه ډالر ورکړي ول هغه ور وسپارل. البته د 2001 زیږیز کال د سپتمبر پر 11 پر امریکا تر ترهګرو حملو وروسته د واشنگټن له اسلام آباد سره تعلقات ښه شول او پاکستان په ترهګرۍ ضد جګړه کې د امریکا مهم اتحادي شو. واشنگټن هغه مهال پاکستان ته د بی د ناټو لغړیتوب د مهم ملګری حیثیت ورکړ. تر دې وروسته امریکا پاکستان ته د 1.4 ارب ډالرو په ارزښت د اف 14 الوتکو ورکولو هوکړه وکړه. خو په 2014 زیږیز کال کې پاکستان د نورو الوتکو خواست وکړ چې امریکایي کانګرس رد کړ.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
دې برخه ته مو بیا هم خراغلاست وایم. وربشو میدان وردکو ته هلته یو محصل چې صابر نومیږي متحرک مصنوعي لاس جوړ کړی دی. صابر همدار ازوایي چې لا تکلنۍ راسي په بیلابیلو برخو کې 50 اختراګانې کړي. له ده سره مال د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت مسؤولان وایي د روغتیا په برخه کې د دغه راز اختراګانو هر اړخیز ملاتړ کوي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د برېښنا څنګ یو زده کړیال توانېدلی دی چې یو متحرک مصنوعي لاس جوړ کړي. محمد صابر وای د غلاسې د معلول کس لاسبي جریانونو سره پاړی کوي او کابو د حقيقي لاس پتوګه کار کوي. محمد صابر صبور چې د میدان وردګو ولایت د جغتول سوالي وسیدونکو دي تازه شونځي پای ته رسولې او د غزنی پونتون د برېښنا انجنیري څنګ ته بریالي سوې دي. دی وای دغه متحرک مصنوعي لاسې په یول سرځو کې د 1500 افغاني په لګښت جوړ کړي.
دا لاس د دې د عصبي سیستم سره وصل کله چې عصبي سیستم امر کوي چې ته د لاس په حرکت راشي نو د دغه وجه د حرکت پرې داړه نه لري. دا د ذهن په هیڅ پرې اړه لري په چیرته ز لاس داسې ونی سم او حرکت ورکم هغه لاس هم حرکت کو د عصبي سیستم په هیڅ پرې.
صابر د غراز لا تکلنی رئیس په بیلابیلو برخو کې 50 نور اختراګانی هم کړی دي چې هر یو په خپل ځای کې ځانګړی اهمیت لري.
ته سربیره ما نور 50 اختراګان هم کړی دي چې په کې سالوخ دانی مکمل دي او لاس دانه د اقتصادي مشکلات لامل په نیمای کې پاتې.
لږی سره مهاله د میدان وردګو ولایت د امی روغتیا ریاست مسولان وایي چې د روغتیا په برخه کې د دغه راز اختراګان او ارارخیز ملاتړ کوي. د دغه ولایت د امی روغتیا ریاست رئیس ډاکټر زرک زیراکوای
یعنی د میخنه د سیم نه د استفاده کړی دا او داسې ماشين یواله جوړ کړی دا چې دغه په واسطه باندې د ګوتو ټول حرکتونه منظم سمفاتیک پر سمفاتیک اعصاب په واسطه کنټرول هر څه منظم تسره کی ان تر دې چې لاس بندوي او اعصاب اته امر کیږي چې لاس خلاص بسته ک د نوې مصنوعي لاس حرکت خلاصونه بسته کار شروع.
بلخوا د شاغلی صابر پلار عبدالصبر وایي چې په زوی کې له کوچنیوالي استعداد موجود و، خو د اقتصادي ستونزو له امله یې دا توانایي نه درلوده چې زوی یې د زده کړو په یوه ښه مرکز کې زده کړې وکړي. د یادولو وړ ده چې صابر په دغه 500 اختراګانو کې یو بله داسې زنګو هم جوړه کړې ده، کله چې یو ماشوم وژاړي نو زنګو سمدستي په حرکت راځي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یو شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی ده چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي، ما روزانه ژوند په ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره درسره ثبت کړئ: 00 4 20 22 42 40 1.
نن د سپتمبر 8 د سواد نړیواله ورځ ده. دا ورځ سږ کال داسې وخت کې را رسېدلی چې په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته نجونې له شاوخوا یو کال راهیسې ښوونځي ته له تګ محرومې دي. په دې اړه پام وکړئ د فیروزي عزیزي یو مکمل بشپړ رپورټ.
ستاره د لسم ټولګي زده کوونکي چې سږ کال باید د یولسم ټولګي کې وای خو په کور ناسته ده.
ما یو انګیزه داشتیم، یو آرزو داشتیم، یو امید داشتیم.
موږ یو انګیزه درلوده، هیله مو دا و چې زده کړه وکړو. له هغه وخته چې په کور کې ناسته یو زړونه مو ډیر تنګ شوي دي. د کور کارونه دي، د لوښو مینځل، پخلی کول او جارو کول. موږ نه غواړو لکه شل کاله پخوا چې ښځې له زده کړو پاتې وي موږ هم
بی سواد پاتې شو. بیسال پیشکه بی سواد مونږ. یاسنا بیا چې تازه د خوندزی ووم ټولګي ته لار مونډلې له طالبانو غوړي چې دوی ته د خوندزیو دروازې پرانیزي.
د طالبانو له راتګ وروسته د خوندزیو دروازې زموږ پر مخ وتړل شوې. ما غوښتل چې انجینر شم، هیله لرم چې د خوندزیو دروازې بیا پرانستل شي.
لز دا کړو څه خاطر شپږم ټولګي پورته د خزینه اوس د کوونکو به برخې کېدو. د شپږم ټولګي یو شمیر زده کوونکي هم د خپل راتلونکي په اړه اندېښمنې کړې دي. د کابل ښار د یو دولتي ښوونځي د شپږم ټولګي ښوونکي کائنات ملکزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دختره کای کې صنف 6 هستن، په وضعیت بسیار بد دي. هغه انجونی چې په شپږم ټولګي کې دي په خورا بد حالت کې دي. دوی کاملا مایوسه او ناهیلی دي او فکر کوي چې دا د دوی وروستی کال دی او دوی نوري نشي کولای ښوونځي ته راشي. هغه ډول چې پخوا ښوونځي ته په خوشحاله روحیه او انرژي راتلی خو اوس داسې نه دي.
فیله نو روحیه در بین نشان نیست. نن د سپتمبر 8 د سواد نړیواله ورځ ده. دا ورځ سکل په افغانستان کې په داسې حال کې را رسیږي چې په دغه هیواد کې شپږم ټولګي پورته د ښوونځي دروازې د نجونو پر مخ تړلې دي. د یونسکو د شمیرو پر بنسټ طالبانو پولیسو او منځنیو ښوونځیو کې 1.1 میلیون ښځینه زده کوونکې ښوونځیو ته له تګه محرومې کړې دي. یونسکو د 2020 کال په می میاشت کې په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې د زده کوونکو شمیر په 2001 کال کې له 1 میلیون څخه تر 2013 کال پورې 10 میلیون زده کوونکو ته لوړ شوی دی. په همدې حال کې په همدې موده کې د ښځینه زده کوونکو شمیر د 0.2 میلیونو ته لوړ شوی دی. خو د ښوونځیو له تړل کېدو وروسته یو شمیر فعالو ښځو د نجونو لپاره له شپږم ټولګیو پورته ښوونځي جوړ کړي او زده کړې ورکوي. د یو کورنۍ ښوونځي مشره ازیتا نژان چې اوس په کور کې د سړک پر سر کاریګرو ماشومانو او ښځو په ګډون 130 ښځینه زده کوونکو ته د شپږم ټولګیو پورته زده کړې ورکوي.
بیشتره زیات یو سال میشته که دختر افغانستان زده یو کال څخه زیات وخت کېږي چې د افغانستان نجونې له زده کړو بې برخې دي. ښوونځي پرې تړل شوي دي. دې کار افغان نجونې او ښځې اندېښمنې کړې دي، ځکه دوی غواړي روښانه راتلونکی ولري او د خپلې کورنۍ او ورونو ترڅنګ کار وکړي او په ټولنه کې ونډه واخلي. موږ هڅه کوو چې د دوی لپاره شرایط برابر کړو ترڅو د نجونې له زده کړې څخه پاتې نشي. شاق علاقه کې داران اینا به دور نه بانند.
و موږ غوښتل چې د زده کوونکو او ښوونکو د اندېښنو او د یونسکو د څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت نظر واخلو. خو د دوی د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان زموږ پوښتنو ته ځواب ونه ورکړ.
وایو خو مخکې ویلی و چې دوی د ښوونځیو د بیا پرانیستلو لپاره د خپل مشرتابه حکم ته په تمه دي. د سواد نړیواله ورځ د 1968 کال د اکتوبر په 26 نیټه د یونسکو لخوا د دغه سازمان په 14 عمومي غونډه کې اعلان شوه. دا ورځ د لومړي ځل لپاره په 1968 کال کې ونمانځل شوه او له هغه راهیسې په ټوله نړۍ کې له تعلیم نه د ملاتړ په موخه نمانځل کیږي. خو په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو لپاره د ښوونځیو تړلو نه یوازې په هغوی اغیز کړی، بلکې د لوړو زده کړو پر بهیر یې هم اغیز کړی دی. د یونسکو د راپور پر بنسټ د طالبانو دغه اقدام د اغیزو په پایله کې د نجونو محصلینو پر زده کړو یې هم د پام وړ کموالی راغلی او یونسکو لیکلي چې دا کمښت تر 60% پورې دی.
وخت په افغانستان کې د مازیګر 3:30 شوې. ورزول لاندو خبرونه ته د بشری حقوقو دروښتو بیلابیلو مدافع سازمانو او بنسټونو د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو له کمیسیون غوښتي چې افغانستان کې د بشری حقوقو د سرغړونو په باب ډیره زیاتې څیړنې وکړي. دوی ویلي د همګړې د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو ریپورټر او ټیم یې وړوکی دی او باید دا لوی ټیم وټاکل شي. په غزنی ښار کې یو ځوانه میرمن د یو وسلوال بریدګر لخوا وژل شوې. طالبانو ویلي چې په شخصي دښمنۍ کې دا ښځه وژل شوې، خو کورنۍ تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. نن د سپتمبر 8 د سواد نړیواله ورځ ده. دا ورځ داسې وخت راځي چې افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته لکونه نجونې له شاوخوا یو کال راهیسې له ښوونځي محروم دي. نن د افغانستان او هندوستان د کرکټ ملي ټیمونه په نږدې 2.5 ساعته نورو کې چې د افغانستان په وخت 6:30 بجې کېږي د ماښام سره مخ شي. دا لوبه د آسیا جام د 4 غوره لوبډلو په پړاو کې ده او د کاناډا پولیس وایي د دغه هیواد په ساسکاچوان ایالت کې د رواني اونۍ د حملې په تور یو تن نیولی. په حمله کې چې د چاقو په وسیله شوې 10 تنه وژل شوي وو. لاند خبرونه مو اوریدل. کولای شي په تفصیلي د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. اوس به ورشو د مخکخه خزو پروګرام ته.
مخکخه خزي
درن دوستانو د مخکخه خزو خبرونه ته خرغلی. د ګانو میرمنو په وینا په 13 کلن دوره کې افغان ښځو په بیلابیلو برخو کې مهمه لاسته راوړنې درلودلې. د دوی له لاسته راوړنو سره سره ښوونځي د ټولو نجونو پر مخ خلاص وو. میرمنې خپلو دندو ته تللې. یو شمېر ښځې په سوداګرۍ او نورو خصوصي دفترونو کې په خپلو شخصي کارونو بوختې وې. له دې لارې څخه به د خپلې کورنۍ لګښتونه برابرول. په مدني برخه کې فعال ښځو به د نورو میرمنو ستونزې اوریدلې، بیا به تر مسؤلو کسانو رسولې. په بیلابیلو غونډو کې به ښځو ته د یو دیاقونو پاکله معلومات ورکول. خو نن سبا د ګوتو پشمیر میرمنې رسمي او غیر رسمي داندې لري. مدني فعالین هم د پخوا په څیر خپل فعالیت نشي کولای. نن په همدیګل خبرې کول موږ سره په خبرونه کې درې دورې د ولسی جرګې پخوانی غړي او پارلماني مشاوره د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مخکینی کارکونکي او ژورنالیست سایما خوګیانی ده. په تخنیکی برخه کې میر احمد صفای مرستره سره کوي. میلمنې ته خرغ لاست و یو ستړي مشي په خیر راغلی. مننه
تاسو زم خپلواک را تاسو ټول اوریدونکو
ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. ډیر زیات مننه. لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مو اوریدونکو ته ویل چې نن په اوس وخت کې د ښځو په مدني فعالیت او په جمهوریت دوره کې د دوی په لاسترولونه خبرې کوو، مخکې تر دې چې خپل خبرونه ته ور وګرځو او باسر باندې وکړو، تاسو په خپل د مدني حقونو راته تشریح کړئ، ځکه ځینې کسان د مدني حقونو په اړه بیلابیل تعریفونه لري.
مننه دې راځه. مدني حقونه هغه حقونه دي چې خلک به خپلو د حقونو لپاره خاطر باندې مختلف فعالیتونه کوي. مثلا ځینې ټولنې جوړوي، انجمنونه جوړوي، منظمې جلسې لري، د مطبوعات لپاره د مبارزه کوي، قانون مثلا د ازادۍ بیان کې یو رکن یا اساس د دیموکراسۍ دی، د دې لارې د خپل غږ رسوي، قانوني سیاستونه په نړیواله کچه جوړوي او خپل غوښتنې مطرح کوي، او د مشروع حقونو لپاره دوی مبارزه کوي. کله دوی اپوزیشن تیاروي، مثلا چې د حکومت سره هم نوانی وي، دوی اپوزیشن تیاروي. مدني حقونو لرنه یعنی دلته کې د سیاسي احزاب هم مبارزه وکړي او غیر دولتي ټولنې هم په کومه سره خپل مبارزه ته دوام ورکړي. د مشخصو اهدافو لپاره مظاهره وکړي، د مظاهرو لپاره خپل وختونه غواړي، دوی احتساب وکړي، د احتساب د لپاره هغه کوم حقونه چې دوی ته مثلا د قانون د مخه ورکړل شي، د قانون د مخه بندیز پینوي او ټولنه نام نه نیسي، چې ټولنې عامه خرابونې کې دوی کول شي چې خپل مبارزه ته دوام ورکړي.
میرمن خوګیرنی اوس درته وایي چې په دې تیر یو کال کې د حقونو ستاسو یاد کړل د په څه وضعیت کې دي؟
زه به اول په دې رڼا واچوم چې مثلا کله چې د طالبانو منی واکمني ختم شوه او د هغې نه وروسته په دې شلو کالو کښې مثلا ښځو کمې لاسته راوړنې لرلې، کمې زمینی ورته مساعد ویشي او فعالیت وکړي، د لیکوال د خوانه په ملي سطحه د اساسي قانون د مخالفانو په دې باندې لږ رڼا واچوم، وروسته د هغې نه موقع وګورو چې مثلا د دوی فعالیتونه څومره محدود شوي دي او څومره کولی شي چې دوی فعالیت وکړي. په اوس کښې پوهېږو مثلا چې کله اساسي قانون جوړېږي دلته په دولتي چوکاټ کښې ځانګړي اداري او واحدونه جوړېږي د ښځو د حقوقو د ملاتړ دپاره او د دوی د پرمختګ دپاره، لکه د ښځو وزارت چې دی مخکې د هغې نه هم د طالبانو نه دا کار نه و، او وروسته د هغې نه هم مثلا د بشري حقونو خپلواک کمیشن جوړ شو چې په دې کښې فقط یوه برخه یعنې په منظم د ښځو دپاره فعالیت کولو، همدارنګه یو عالي کمیشن جوړ شو چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي کمیشن وو. نو دا هغه لاسته راوړنې دي چې مثلا خپله موږ په اساسي قانون کښې د دغه شیانو تشکیل منظور شوی وو، د هغې نه دا جوړ شو. او د دې تر څنګ موږ ولیدو چې په محاکمو کښې موږ ولیدو چې مخکې موږ فامیلي محکمې نه لرلې، اوس هم په هر زون کښې یعنې او په مرکز کښې موږ فامیلي محکمې لرلې او د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي د محکمې منې محکمې جوړ شوې. همدارنګه په کشفي او عدلي ادارو کښې په ځانګړو واحدونو کښې مثلا د ښځو د فعالیت دپاره زمینه برابر شوه چې د ښځو قضایه او ترسیلګي وکړي او د هغو نه ملاتړ وکړي. د اساسي قانون په اساس باندې موږ تاسو ولیدل چې مثلا په سیاسي ډګر کښې یوه خاصه کوټه مثلا د ښځو دپاره په نظر کښې ونیول شوه یا سهم ونیول شو، هغه هم د مثبت توپیر په اساس باندې چې دوی وکولی شي چې مثلا پارلمان ته لاره پیدا کړي، مشخصه پېښه کړي، همدا رقم مشرانو جرګې ته په انتصابي شکل او په انتخابي شکل، همدارنګه مثلا په ولایتي شورا ته موږ ولیدل چې په یو مشخص سهم باندې ښځو حق ورکړل شو چې ښځو مبارزه وکړي لاره پیدا کړي. ځکه تاسو معلومه وه چې یو خو د افغانستان ټولنه د سید مرد سالار ټولنه وه، د سړي واقعي پکښې ډېره وه، او بل مافیا ډلې ډېرې قوي په هغې وخت کښې جنګ سالار ډېر وو، یعنې په دو کښې ښځې لپاره مبارزه کول ډېر سخت کار وو. دې خاطر باندې همدغه د اساسي قانون برکت وو چې لپاره یو مثبت توپیر په نظر کښې نیولی وو، د وکولی شو چې مثلا دغې په سیاسي ډګر کښې دوی دغه ځان ته لاره پیدا کړي. غیر د هغې نه مثلا دو په کابینه کښې ډېرې تلیدي پوسټونه مثلا خپل کړه، حتی په محاکمو کښې ډېرې لوړ ښځې مقرر کړي. نو دو نور حقونه خوندي وو، لکه د روغتیا حق وو. موږ تاسو ولیدل چې په افغانستان کښې ډېرې زیات روغتیایي مرکزونه جوړ شو.
په دې باندې خبرې کوو چې وروستي یوه کال کښې کومې لاسته راوړنې چې تاسو یادې کړلې په څه ډول حالات کښې دي، هغه په غټو ټکو کښې راته ووایه.
سیاسي لحاظ خو صفر دي، صفر په دې معنا چې تاسو ولیدل چې کله جرګه دایرېږي دا چې د ښځو حضور بالکل پکښې نه شته، حتی د ښځو په نمایندګۍ باندې چا یوه خبره ونه کړه. نو دا یوه موضوع، او همدارنګه اوس مثلا نه پارلمان شته، نه د ښځو حضور په سیاسي عذاب کښې شته، نه مثلا دوی کولی شي هغه خپل مدني حقونه په سیاسي لحاظ دوی وغواړي. موږ ولیدل چې مظاهرې په کابل کښې وشوې، ښځې توهین شوې، تهدید شوې، بندۍ شوې، توقیف شوې، او همدارقم مثلا د بیان ازادي دوی دپاره نه شته چې دوی خپل نظر وړاندې کړي، یعنې په دې لحاظ خو بالکل صفر دي. او مثلا که دوی د تعلیم په لحاظ موږ تاسو ګورو چې متاسفانه متاسفانه ډېر پوهنتونونه مثلا وتړل شو، په دې کښې دو نارینه او سازان لري او حضور د ښځو پکښې بالکل کم شو. څو وخته مخکې داسې اوازې وې چې ننګرهار کښې هم ځینې خصوصي پوهنتونونه په دې تړلي دي چې دو ښځینه او سازان مثلا نه لري، نارینه ورته تدریس کوي. او د هغې تر څنګ موږ تاسو ولیدو چې د شپږم نه پورته نفیت اجازه نه شته، حتی په قندار کښې داسې اوازې وې چې دوی په صنفو ګرځېدلي دي مثلا چې ګوري چې جنکۍ عمرونه غټ دي او صنفونه ښکته دي، هغه جنکۍ د صنفو نه تلي دي تاسو لاړ شئ کور ته. او تر ټولو خو بده خبر دا ده چې اوس داسې اوازې دي مثلا فیسبوک لرې چې موږ ګورو چې دوی خپله تعهد کړی دی چې موږ ژوندي موږ تعلیم نه غواړو، دا چې وګورو ډېره غټه ضربه ده د ښځو تعلیم دپاره. او د کار زمینه خو تاسو ګورئ چې په مختلفو ادارو کښې ښځې اوس کار نه کوي، لکه په پچ کار کول په دولتي او غیر دولتي ادارو کښې، یا مثلا په خپل شخصي وړوکی بزنس هم وایي ښځې کولی شو چې مثلا اقتصادي استقلال لري کار وکړي، دا کار اوس دوی نه کوي. په دې خاطر باندې د کار زمینه ماته ډېره محدوده ده. موږ تاسو ولیدو چې په ښځو په ډېرو راډیوګانو کښې کار کولو، په تلویزیونو کښې کار کولو، مګر اوس متاسفانه اکثر راډیوګانې وتړل شوې، بې قسم ښځې جواب شوې،
د طالبانو د ښوونې او روزنې د وزارت لخوا دغه ډول کارونه چې اوس لشپږم ټولګي نه د لاندې صنفونو نجونې په یو نوه درس مخکې خنډ ګرځي. د دې پایله که څه هم ټولو ته معلومه ده چې دا به یوه بده پایله ولري، بیا هم غواړو تاسو نه واورو چې دغه ډول کارونو آینده څه کېدلی شي.
کله مور بې سواده وي، بې تعلیمه وي، هغه کورنۍ بالکل بې سواده بې تعلیمه ده، نه دوی صحیح توګه تعلیم کولی شي او لور تعلیم نه پاتې کرو کا چی کلا ټول نه ساسي روکن شره کورانه یا کل چ کورانه کی تعلیم خراب شي تب ټول نه خراب ده ته ټول نیمای خلک به تعلیم شي او دا نیمای په نیمای نور سختي من اثر لري دا خلک به تعلیم کیږي نو پایلې ډیره منفی ده دا وضعیت په کلو نه جبرانيږي
په داشلو کلو نو کې هم چې کلا میرمنو مدني فعالیتونه کول نو اکثرا د افغانستان په لوی خورو کې کېدل کنه مثلا د هلمند په لوروزایو کې د جنگ جګړو لواجینه کېدل یا په نور ولایتونو کې د تاسو په نظر څه باید وسی چې دغه مدني فعالیتونه بیرته پیلېږي چې هغه یو مدني فعالیت چې د کابل میرمنې ته کېږي هغه د هلمند ته موسی هغه د کندهار ته موسی هغه د بدخشان ته موسی هغه د لری ولایتو ته دوزای ته موسی څه باید وسی
زمونږ وخت هم دا و موږ چې کله مثلا پولیسي جګړه کې یو مخې هغه مبارزه کوله زموږ دا و چې اواز محدود پنځه خزه د ننګرهار نمندګي نشکوله پنځه خزه محدود د کابل نمندګي نشکوله همدا رقم د ولایت نمندګي نشکوله زمونږ اصلي ستونزې او مشکلات په لور پرتو کېږي باید خزه کوم مبارزه شروع کړي د هغه ځای شروع کړي دا مهمه ده مثلا د هغې ځای د خزه سویه د کابل د خزه سویه سره مثلا یو برابرې کېدی شي کابل کې یو خزه ماستر اوسي ډاکټر ولري هلته کار شوګن ته ویزه کوي موږ ته ما خپله سویه باید ما هلته دا مدني حرکتونه دوی به شروع کړي مثلا قانون دوی باید اول پرې خپل حقونه پوښي چې زموږ حق څه دی اساسي حق څه دی په ټول کې مخې ځینې چې موږ مثلا خزه په دې پوښتنه چې اساسي حق دی مثلا لري په زور دا موږ باید سلیب دې پوښتنه چې دا غصه د خور د غصه د خزه د غصه د حق دی باید موږ پاغو وکړو نو دماغې په پرتو کلو کې مثلا په ولسوالیو کې دغه خبرې باید د امام دخوانه وشي د ملا دخوانه وشي خلک دا هغه چا خبرې چې مؤثریت لري د کلي د مشرانو دخوانه وشي مثلا هلته خان دی هلته مالک دی اول دو به سړی په خپله ژبه پوهوي کې دو به سړی قانون کې چې دغه کمې ښځې چې هلته دي دو حقوق تامین شي او ملاتړی وشي موږ تاسو پوهېږو چې تر اوسه موږ همتاسنه په ولایاتو کې په ولسوالیو کې دغه څه ناوړه رواجونه لرو چې اکثره قضایا موږ ویدن دي چې دوه ویسو محاکم ته ویسو سره والی ته ویسو د رقم مار ګڼل کیږي شرم ګڼل کیږي خلک به تاسو میرا خبر کول کیږي خلک مثلا اشته کوي نو ورکوي مثلا ډېر مشکلات خځې په هغه میراثي هم لري نور مثلا په کورنۍ کې ستونزې ورته پیدا کیږي مثلا دا په هیڅ ډول دونه غواړي چې دوی لاړ شي مثلا یا پولیس ته لاړ شي یاد شي یا مثلا د محاکم ته لاړ شي یا ثانوي ته لاړ شي دوی په جرګو باندې فیصله کوي هغه جرګه هم بهداسې جرګه وي چې مثلا قانون نقض کیږي هغه د ښځو ملاتړ پکې وشي متاسفانه د نارینه په ګټه فیصله کېږي چې هر شی وي د نارینه په ګټه فیصله کېږي نو دا باید په ټولنه کې کار وشي چې دو اساسي حقونه باید هغو ته تشریح شي او ور تشریح شي چې د دوی حق دی مثلا کله د مشتات وکیل محتاطین ته لاړ شي خپل حق وغواړي دوی ته والی ته لاړ شي او که تاسو مثلا دغه کوئ جرګه کوئ باید داسې جرګه ونه کړي چې په هغې کې قانون نقض شي طالب مثلا دی خو حقوق پایمال شي نو دا افغانستان کې ودا ورته د کل نه شروع شو ولسوالۍ ته ولسوالۍ نه قانون ته یاري موږ همیشه د کوټ نه ښکته راځو
ډیر زیاته مننه په اوس وخت کې ښځو هغه پخوانۍ دندې له لاسه ورکړي کوم فعالیتونه چې مخکې کول هغه هم نشي کولی په داسې یو وضعیت کې تاسو څه فکر کوئ آیا میرمنې به خپل مدني فعالیتونه وسی کړی او هغه کومې میرمنې چې په خپلو مدني حقونو باندې خبرې نه دي هغو سره به څه مرسته وسی د پوهاوي په برخه کې
وڅ خو زه فکر نه کوم ځکه چې هغه کوم غیر دولتي ادارو کار کولو د خپلو حقوقو د ملاتړ لپاره او د دوی د پرمختګ لپاره او د دوی د حقونو تشریح کول لپاره مختلف اقشار د ټولنې ته هغه اوس نشته فعالیت نه کوي په صورت هم څو څه خبره یم کمیسیون د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون چې یو برخه خاص خو د کار کولو دی مثلا وستار نه کوي څوک نه لري تاسو ټول وته د افغانستان نو اوس په دې سخت وي او که پنځه کسې چې په کابل کې کوي او به څرګنده ده اوس ته په کې چارو ته دې کې توځنيږي او دا د نور خوځ پروژه کم تاثیر کوي خپل په ولایت کې خپل په ولایت کې څوک به دې جرات ونه کړي او که دې جرات هم وکړي چې واقعا سر را جګوي خو حق وړي شاید په مختلفو بهانو باندې هغه سره فرعي محکمه کړي
میرمن خوګیانی او درنو اوریدونکو یو لاند دملرو لدام یو روس تز مخ پرونه دوام لري بیرته لخپل میلمنې سره باسته دوام ورکو
نور بس دی لشدو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12 نیمو تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه خپریږي دا خپرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شي
د قزاقستان په خاني ولسمشر د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استاد ټاکل شوې ده د میرمن بعد د میرمنې په صفات کله چې د ملګرو ملتونو لخوا افغانستان ته استاد ټاکل کیږي او افغان میرمنې په دغه وضعیت کې ګوري تاسو په نظر د دې کار به څومره مؤثر د خزو جنول لپاره تمام سي
من نړۍ لږه په نوو سره خوشاله خبره ده چې موږ خپل یو جنته په دغه سي یو پوسټ مقرري کې د کول شي د افغانستان د خزو د درد خبره شي چې خپل مرخصه ده پیږي او قزاقستان کې هم د خزو ستونزې نه واغاوي نو په هر ډول کې د خزو لپاره ستونزې شته او د افغانستان خزو سره د خزو مثلا مشترک نقطې د قزاقستان سره د دوی پیږي نږدې سره نو دوی کولای شي چې په خاطر غوا مثلا د دې نمائندګي وکړي چې د افغانستان د خزو مشکلات سره ستګي وکړي او کله چې په امریکا کې رینا امیری مقرر شوم خوشاله ورته چې په هر سره د خزو راکې دي چې د افغانستان د خزو ستونزې حل کړي نو دغه اواز پر ساتو مثلا یو چیرته ورسوي نو د دې زمونږ هیله هم دا ده چې د چنیو خزه دا زموږ پیغام مقصد ده چې افغانستان د خزو ستونزې د نظر کې ونیسي د افغانستان د خزو مشکلات په نظر کې ونیسي د افغانستان خزه یو څه ډېر یو بد حالت کې دي هر نگانه هم د بیکاری دی وجنا هم د مثلا د تعلیمې دی وجنا چې د تعلیمونه مثلا په پرچو د مکتب دروازې په وتر شوي د پانتونو کې ورته مشکلات یې شاید نن سبا دا هم به وتر شي نو مطبوعات مخه وتر شوه هندې اکثره بنسټیزو شرعي حقونو دوه محروم دي نو دا من هیڅ یو قضې دي وظیفه دا چې خپل وخت دوه غږ ته ورسوي ملل متحد ته یا نړیوال سازمان ته او د دې خلکو نه باید دوی د یعنی تضمین سره واخلي چې باید د قضو نه د محدودیتونو نورو لرې کړي هره ورځ د یو نوي فرمان صادرولو سره مثلا د دوی لپاره یو محدودیت وځي دا کار باید ونه کړي او خو شي دوه باید خپل بندیزونه به دوام ورکړي ځکه بل لاره شته نه بل لاره هیڅ موږ نه لرو
بله
د افغانستان خلکو په دې بد حالت کې نړیوال ټول خوش کړي د نوم ته حکومت دا دی دینه چې یو داسې مثلا په نړیوال سازمان کې به د خلکو د حقوقو د پاره څنګه منځ ته کړ شوی هغه هم چې په خپل خپله د شمیرې نه کوم چې مثلا نړۍ کې د کار کې ته باید متصل سره کار وکړي او د کار نتیجه د باید مثبت وي د افغانستان د خلکو په ژوند کې باید اقل نه څه تغیر راشي ممکن کوي مثلا دا به نوې څه د تر به هڅه شي په اقل نه څه تغیر راشي دا وغټ لا سره نوې په دې شرایط کې موږ د کار
ورستی راپورونه دام خي چې د افغانستان یو شمیر کورنۍ له دې عملم کډولې د مخه کوي چې دوی لونه له درس مکتب نه پاتې کیږي یعنی لورګان له شپږم صنف په لورو ټولګیو کې دوی مجبور دي چې مهاجر وکړي بیا اکثرا دوی دومره پیسې نه لري چې په بل ملک ځون په برابر کا که په دې اکل خبرې راته وکړي چې څومره کورنۍ او ته سخت ده
منګا ګورو چې اول مشکلات دې دي چې د مهاجرت هم کوي ډېر لري تلې نه شي دوی مجبور دي چې پاکستان ته راشي یا ایران ته لاړ شي او تاسو پوهیږئ چې ایران بدبخت سره رقم مثلا وضعیت یې د مهاجرینو سره کله وګورنه څنګه وکړي کله پځې ته نه وڅې یو او هغه کله چې ته ویزه نشته لاسه کوله او سیوا ویزه په زر ډالر او په 1000 ډالر څوک غستې شي چې مجبور دي چې په قچاقي لارو مثلا د لاړ شي وواړي او په دا دوت پر دې کار خطر دی چې کله دوی دې یو بل هوا ته هغه د کار زمينه دوت نشته هغه چې اقتصادي مشکل دوه اتمن لري
په کابل کې په ننګرهار کې په قندار کور لري چې غوډي واته دې ته کرایه ورته ویلې کرایه پورا کول مثلا نور مصارف هم دوی لپاره سخت ده نو خلک مجبور دي او دې خوانه خلک ګوري چې اولاد به تعلیم کوي دا موږ خلک سره ډېر سخت ده ځکه دا عمر خو یو کال دی شو دوه کال دی شو درې کال دی شو دا وکړه شي ماشومان تعلیم ته وقفه راځي هغه چې دې هغه دې د وزي هغه دې د وزي نو موږ ته مجبور دي چې څومره سخت یې ګزام باندې تیری د خپل روزګارو د ښاله او د آرامتیا لپاره چې آینده کې څنګه د ټولنې بار نه وتی او دولار چې مثلا تعلیم کې نو بشارګان مجبور دي اکثر کډوالۍ ته مجبور کیږي ما چې راتم ته یم دا غوډی چې مثلا لوی وی او چې اولاد یې ویتنی په پاتې شي بل خو نه مې تیس تون دي او ځا پرونو مثلا موږ ول چې د ځان سفارت سره په کابل کې په سره علاوالدین کې زدار لبا چې به انفجار شوی تقریبا شل لپاره کې مړی او زخمیان دي دا خپل یو راته چې دا غزه سرک باندې موږ خو هم دا غزه هو کېږي دا سرک باندې څه کال څوره مثلا انفجار او شو یا مثلا په مکتب کې کېږي یا د مدرسې وخت کېږي یا په کورس کې کېږي یا د سرک سر کېږي یا په جمعه کې کېږي دا هم یو شی دی چې خلک روان دي چې څنګه پیدا کړی دي کدا سم سره نه غواړي چې دا سرک کې نور څه کې چې ځین په لږه چې باندې تعلیم ته ولېږي څکه چې دوی د امنیت باندې نیوي څنګه په کول شي چې په خپل اولاد باندې تعلیم کې دا ټول هغه شاين دي چې خلک یې مجبور کړي چې وایي ماجرې
بل ډیر زیاته مننه یو بل څه چې ټول افغانان په تیر بیا غ میرمنې وسره مخ دي چې دوی څوک نه لري چې کار وکاو دوی ته پیسې وګټي مثلا دوی وایي یا ډوړي چې مخ کې دوی په لاس افغاني اخسلامغه په شل افغانیم ده او هغه وزن تقریبا لبخانه لاس روپګي ډوړي نه کم سوي د دوی لدی شکایت کوي چې موږ نس کولای اته خپل بچي په وچه ډوړي باندې مړ کړو نو کله چې کار وظیفه مون لري او په بازار کې د نرخونو کنټرول مون وسی په دغه وضعیت کې میرمنې بل اخره مجبوریږي څه ته مخ کړی
موږ دا سوال د دې کومره نه چې طالبان راغلي دي او وخت ماشوي دي او هغه نظام سقوط کړی دی نه خو د فارار کار زمينه نشته قطعا د فارار زمينه نشته د څه د موږ ول چې مکتب مدیرانه مطلب به نه سلی بوتان به رنګ او څه د موږ ول چې په دې کول نه په افغانستان کې چې د کراچي شاته دی ګل شیخ اخی درته زه فکر کوم چې کار کول په دې ډول شرم نه دی خلک دا نارینه کار کول چې خزم کار کول شي هیڅ خبر هم ده خبره ده چې په دې شرایط کې په دې ستونزه کې چې د دې په څیر یو ځانات یو بوت څنګه وي چې د دې په څیر ځانات یې باندې رومي سرتوي دا ډیره زیاته سخته ده او دا شی به هغه وخت وو چې تاسو له راشي افغانستان ته او کابل ته وو چې څنګه د مقام موده کې ستړي وو دې باندې ان دیګه ته سره څه کوټه شي د ډوډۍ په نو ورګې چې د کور سره ډوډۍ کې اړیا خزیا کې خزی نوی خزی ده نه وایي مخ ته نشته چې د بستر د چي څو خای چې بیچاره و ټوله د ډوډۍ وېڅو ته نه دا په ور ډوډۍ د ډوډۍ دوه کله کا کې هر یو پنځه شپه کا خبر نه پم تاسو چې سره مو شمال لري د دې لپاره ډېر سخت ده او اوسه یو دې کې ور ډوډۍ چې لا سره په ورشته مو سوشل نه پیدا وځل نه کم شوي دي نو نه د فوارید په نه کم کنټرول د دې نن وای نو په دې خلک باندې شته او په مارکیټونو باندې بازارونو باندې او نه مثلا د کار زمينه شته خلک د دې د ستونزو سره مخ دي نه نه لري واټول نه هغه کوم په نشته لکه هغه تیر طالبان حکومت د ما یديږي چې هغه کیسه نو د فاميلون ته د کارونو د ډوړي جوړکړي او هغه طلب په بسن د کاتو په اساس باندې د ډوړي هغه د دبليو سي د فانا وته وکړي د ډوړي به هغه څه اوس هغه امکانات هم چې خپل چې خپل وو چې ډوړي د مارکیټ او تری نو چې ډوړي په مارکیټ انس کوله متاسفانه په کول باندې چې موږ ولې ځان څو راتلونکي کې سیلابونه راغله خلک ډېر زیات متضرر شو خلک ډېر خفه شو درته چې موږ اکثر نو یو یو نو مشکل ډېر زیات دي
بله تاسو لمراسو په خپل خبرو کې یادونه وکړه او ل غریبه میرمنو نه هم یادونه وکړه چې نکله مازی ګروزی په لار کوڅو کې بی اندازې زیاتې لیدل کیږي تاسو خپل د سترګو لیدلې حال کړتوې د کوم کم مرستیم چې کیږي آیا هغه میرمنو تر رسیدي چې په اختیا بیګات ډوډۍ نه لري مرستې
کیږي خو په کوم شکل چې په خاطر یې هغه سم راځي نه کیږي اول خو دا مرستې کیږي دا په دې شکل ته ځي کیږي نه په دې شکل رسیدي نه تمام مثلا د گزارو وکیلان دی دو تر رسیدي دو ډېر کوشش چې مخکور سمون چې زه کې دی او د پاتې کار چې کوم چې ویچې شي هغه دی هغه تر لاسه کی او کومې چې مستحق خزي دي کومې چې غریب خزي دي کومې چې مثلا هیڅ کار زمينن لري مثلا د پښو غټلو زمينه ته مصايد نه ده او منار دي نو دا خو دي پر ډېر کم کم مثلا دا کوم څه ورسیږي یعنی په صحیح شکل راتيږي متاسفانه متاسفانه غیر دولتي ان جوګان کې دا کار کوي هغه صادق دي چې په کوم شکل ورته وي مثلا خو ته ورته مستحق دا حکومتونه توضیح شي او نظارت هم کې شته په نظارت کې چې یو کار مثلا حکومت کې چې په سر نظارت وي نظارت وشي
کوئی څوک مثلا خلاف ورزی کوي چې هغه ته جزا ورکړي، قانون ته اوس باندې به څوک راکړ نه کوي، هغه سره مشته ورنه نه رسیږي، نو تاسو خپل څنګه رسیږي
په دې لاس دغه ټول ستونزې او رزال سي میرمن خوګیانی بیرته د خبرونه غسلی باس تر ګرځو په دې ورسته یو کې یو کتابتون دی میرمن له خوا پرانیستل چې حالت به میرمنې ورزي مطالعه وکړي او البته بیل او بیل کتابونه دي چې په وخت محل کې دوه میرمن راټول کړي و دي نور میرمن د ګټې لپاره دغه سي کارونه په اوس وخت کې هغه په ښکارا توګه مدني فعالیتونه دوی نسی کولای میرمنو ته نسی کولای دغه ډول کارونو سر تر سوال څومره ګټور تمامیدلی سي
په دې خاطر باندې چې نور څه وسره نه شي نور څه وسره دی لا په نه کوي کله غږ کار مونږ کو کدا کار په کاپ شي ته باندې دا خوشي به تاسو باندې دا خوشي چې زه نه خپل خدای چې یو کتاب نن تر ټولېږي زه به چې دوه باندې کوم باندې زړه نشي او دوم د فشار لاندې ونیول شي دوی مطالعه کوي او هغه خپل نظر پر شریکوي تر کېني نو ته باندې چې ته مثلا یو خپل چې ته نه ځو چې ته نه ځو چې ته لاس کړی دا ډېر فرق کوي چې موږ هر کله کور یاو او زموږ ځای ما زموږ لا تر کومه کړه کوم ډی سی ولا کو په والی کې پر ماشي چې تلوي موږ ستایو د کړه دا نور هوس په بل کوم دا نو شاید نه دې مثبت وي
bale موږ دوه ډول میرمنې لرو یو هغه دي چې په واقعیت دوی د سبا او بیګاډ وړي ته حیران دي او یو ډول بیا دي چې دي چې د اقل یو څه د خوراک لپاره لري خو د کوم محدودیتونه چې طالبانو د رژیم لخوا پدې باندې راغلي دا ډېر ضروري دي تاسو نظر به دوی ته چې اوس خدغه حالت راغلي دا دوی په کور کې د خپل ژوند سره رقم تنظیم کړی چې د اقل لرواني فشارونه ځانونه وشغوري
دا به ځکه رواني فشارونه خلاص نه وانه نو ته په څنګه لار پهون شي چې مجموعه د باسان خلک رواني تکلیفونه بنښت شوې دي او څنګه خلک چې په کورو کې دي ماته ویلې کړه لري د امنیت مثلا د امنیت صحه نه چې دوه امنیت باندې مې دوه تشويش لري او د هغه ترڅنګ سمول لیک یو سړی ناس او خو دې باندې کنه کنه چې ناروا کار ګوري غیر قانوني کار ګوري ظلم ګوري شکنجه ګوري مګر په دې باندې د داخله سړی په تدریجي شکل مرکزي قلم دې ماته چې لیکل نه شي فیسبوک چې لیکل نه شي نو دې خپل سره وژني چې سره مثلا عاقل وي او خیر وي او احساس لري او ته د ټولنې ټول نه خپل ګور او به څه خپل پاتې کیږي دا سره خپل وژني دا مرته به نه خوان ته چې ګورو دي یم په دې چې نه کیږي چې موږ ورته شو شو کولا سره دې کینو او خو دا چې خپل سره نه کلاس وکړ شي مدني فعالیتونه ولرو او خپل فن منسجم کو سره او د خپل غږ دې کول ورته نو بل لار لرونه بل څوک څه باندې چې مبارزه بل لار موږ نه لرو نو یو اخزي چې هغه مشکلات لري ستونزې لري او دغه ته سبا ته وروړي لري دا د موږ مسؤلیت وظیفه هم ده چې دوی پر باید موږ کار وکړو دوه لري دوه چې دوه لاس نیو کو دوه مرز کو دوه کوم کو نو دا موږ فرض هم ده چې موږ وکولې چې ځکه چې دوی ته د موږ غږی چې رسیدي لري دوی ته د موږ خبره به یو چې ته ورسیږي او څوک به واوري نو دوی پر باید موږ اساسو او دوه د دوی پر باید
د ولسی جرګې په خانه غړي او پارلماني مشاورې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون مخکيني کارکونکي او ژورنالیست سایم خوګیانی څخه نړۍ مننه کوي چې په نننې خبرونه کې لمون سره برخه واخیستله او لاوریدونکو څخه هم یو ځانګړې مننه چې زموږ خبرونه تر پای پورې واوریدله نو خبرونه په همدې ځای پاتې ورسو پر ځای کې چې یاستې الله مو مال او ملګری